Radio. Radio Azadi.
سلامونه ستړي مشه سهار مو په خیر 15 بجې شوې نن جمعه ده د 402 کال د سلواغي وښتمه د 2023 کال د فبروري 14 زه سفي الله ستان ایگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو کوو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د دوام لپاره څه باندې 200 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د دې اړوند ادارې د عامه اړیکو یو مسؤل ضیاء الدین صافی پرون ازادي راډیو ته ویل WFP پروسه کال شاوخوا 19 میلیون اړو کسانو ته چې په سلو کې اتیا خزي او ماشومان وو مرستې ورسولې، خو هغه د مرستو د دوام لپاره په سږنی کال کې د بودیجې غوښتنه وکړه.
تیر کال د خوړو نړیوال پروګرام مجبور شو 10 میلیون کسان چې له خورا ډیرو زیانګالو کورنۍ څخه وو له خپلو مرستو بې برخې کړي. په 2023 کال کې پر روانو شپږو میاشتو کې د خوړو نړیوال پروګرام د خپلو ټولو پروګرامونو لپاره 28 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
د ښاغلي صافي په وینا اوس مال نږدې 14 میلیون افغان وګړي ډاډه نه دي چې د بل څاخت ډوډۍ به له کومه کوي او د هر ولایت خلک غذایي ناامنۍ له لوړې کچې سره مخ دي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي وو د افغانستان له 9 میلیونو زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د ستاندارد ملي اداره وایي لسګونه ټانکره بې کیفیته تیلې بیرته ایران ته مسترد کړي دي. ملي ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل پر روانه اونۍ کې د نیمروز له بندره 10 ټانکره بې کیفیته تیل ایران ته ولیګل شول. د ستاندارد ملي ادارې له سوداګرو غوښتي چې هیواد ته د بې کیفیته موادو له واردولو ډډه وکړي. د ادارې څو ځل مخکې له دې هم ایران ته د بې کیفیته تیلو د لسګونه ټانکرو د بیرته لیږلو خبر ورکړی وو. له ایران څخه هر کال زرګونه ټانکره نفتي مواد افغانستان ته وارديږي. د پاناما سواحلو ته نږدې په کارابین سمندرګي کې د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه څلور غیر قانوني کډوال مړه شوي او چارواکي وایي چې د دوو ورکو کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د پاناما د عامه خوندیتوب وزارت پرون په یو بیان کې ویل د دې کښتۍ په 8 تنه سپرلۍ کې ډیری افغانان وو. د بیان له مخې په مړو کې دوه ښځې، یو ماشوم او یو نارینه شامل دي. د وزارت ویلي د کال په دې موسم کې بد هوا د دې ډول پیښو باعث کیږي. ډیری غیر قانوني کډوال امریکا ته د تلو لپاره له کولمبیا او پاناما ترمنځ په ځنګلونو کې له پوښلو خطرناکو لارو تیریږي. تیر کال له دې لارې له 15 لکو زیات خلک تیر شوي وو چې د یو مخکیني کال پرتله 2 ځلې زیاتوالی ښیي. اسرائیلی ځواکونو پرون د غزې د ترانګ تر ټولو لوی فعال روختون باندې د بریټ خبر ورکړ. له غزې څخه پر رسیدلو ویډیوي تصاویرو کې د روختون مخې ته ګډوډي، د خلکو چیغې او ډزې ښکاري او په نورو تصویرونو کې په تیاره دهلیزونو کې لوګي او دوړې لیدل کیږي. د اسرائیلو پوځوایي پر ناصر روختون حمله دقیقه او محدوده وه او د هغو معلوماتو پر بنسټ ترسره شوه چې ګنی د حماس سخت دریځ ډلې وسلوالو په دې روختون کې اسرائیلي یرغمل ساتلی او د ځینو یرغملو مړیال تشته. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي د اسرائیلي چارواکو دا څرګندونې دروغ بلل دي. تمه ده چې د فرانسې او اوکراین ولسمشران نن د پاریس په الیزا ماڼۍ کې د بخانې سره د پاریس په یلې زمانه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوار خيزه امنیتی موافقه لاسلیک کړې. د فرانسې د جمهوریت ریاست دفتر پرون ویل دا موافقه د 2023 کال په جولای کې په ویلنوس کې د ناتو د سرمشريزي په څنډه کې د جیو ډلې د فارمات د شوژمنو په رڼا کې لاسلیک کیږي. د ناتو د تلوالي د وو لوی صنعتي هیوادونو یا جیو ډلې غړو ژمنه کړې و چې له اوکراین سره به اوږدمهاله امنیتی مرسته کوي. بریتانیا هم له اوکراین سره په 13 جنوري میاشت کې دوار امنیتی موافقه لاسلیک کړه او کیف په عین حال کې له نورو هیوادونو سره هم د ورته موافقو د لاسلیک لپاره د خبرو په حال کې ده. فرانسا د 2023 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله د کیف له جدي ملاتړ کوونکو ده. او ټاکل شوې ده افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې د شلاوریزو لوبو د لړۍ په لومړي سیالۍ کې سبا شنبه سره مخ شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د اعلان له مخې دا لوبه د سریلانکا د دمبولا ښار په نړیوال لوبغالي کې پلان شوې. د دې لړۍ دوهمه لوبه د دوشنبه او دریمه د چهارشنبه په ورځ ترسره کیږي. افغانستان تر دې مخکې د درې ورځنیو لوبو سیریز 3-0 پر سریلانکا وبایلوت. خبرونه مو واوریدل د ازادي رادیو وپانی ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي هلته د خبرونه لوستل شي. وړاندې پروګرام کې اوري د افغانستان لپاره د امریکا په خوانې ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي طالبان په دوحه کې له امریکا سره د خپلو ژمنو خلاف د افغان جون او خزو پر زده کړو او کار بندیز ولګاو.
ما پر طالبانو باور نه درلود. دوی داسې خبرې کولې چې نجونو ته به ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو او د دکتورا تر کچه د تحصیل اجازه ورکړي، خو پر خپلو خبرو یې عمل ونه کړ.
پر غزیر اسرائیلو د بریدونو د دوام په اړه هم تاسو ورسته حال درکو.
د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزیر روغتیایي چارواکو پرون وویل چې اسرائیلو پر ناصر روغتون چې د غزیر د ترانګي یوازینی لوی فعال روغتون دی برید وکړ او د روغتون لسګونه کارکونکي، ناروغان او کورنۍ بې ځایه شوي کسان له هغه ځایه وایستل.
کندهار کې یوې ښځې په خپل شخصي لګښت د غالیو اوبدلو یو مرکز جوړ کړی.
موږ چې اوس چې دا جرو زموږ دغه خرچ کېږي، د کور خرچ چې بیا دا چې دی په بازار کې سم نه خرڅېږي، ارزانه بیه لري. موږ دا خواهش لرو چې په اوسه بازار ورته پیدا شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ده. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو په خوانای ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي طالبانو په دوحه کې له امریکا سره د خپلو ژمنو خلاف د افغان جون او خزو پر زده کړو او کار بندیز ولګاو. ښاغلی خلیلزاد د سرګندونی تیر شپه د امریکا د استازي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته وکړي. خلیلزاد ویل طالبانو هغه مهال ویل چې خزي کولای شي د وزیرانو پر دنده کار وکړي. دا غونډه د پښتنې ته د ځواب لپاره جوړه شوې و چې ولې د ولسمشر بایدن حکومت ونه شوای کولای د دوهې تړون په بریالیتوب سره عملی کړي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې ځینو غړو په ډېره بیړه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو هم انتقاد وکړ. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون د دوحې د موافقې د څلرمې کلیزې په درشل کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته حاضر شو. ښاغلی خلیلزاد غونډې ته وویل چې د 2020 کال په اګست میاشت کې شرایط د طالبانو په ګټه بدل شول او وروسته له دې چې په خوانی ولسمشر اشرف غنی له هیواد ووت دوی پر افغانستان واکمن شول. خاغلی غنی مخکې ویلی و چې په کابل کې د پاتې کېدل خای په پلازمینه کې د جګړو باعث شوی وای. خلیلزاد د غونډې په یو برخه کې طالبان په دې تورن کړل چې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل ونه کړ. هغه د پښتنې ته چې آیا پر طالبانو یې باور درلود کنه په ځواب کې وویل
ما پر طالبانو باور نه درلود. دوی داسې خبرې کولې چې نجونو ته به ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو او د دکتورا تر کچه د تحصیل اجازه ورکړي، خو پر خپلو خبرو یې عمل ونه کړ.
خلیلزاد زیاته کړه چې طالبانو دا هم ویل چې ښځې کولی شي د وزیرانو په توګه کار او د ژوند په ټولو برخو کې فعالیت وکړي. په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې طالبانو د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل او د 2020 کال په دسمبر میاشت کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ټینګار کړی چې د ښځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي، خو ښځینه فعالانې وایي چې د طالبانو دا خبره ډېره عمومي ده. د استازو جرګې غړي کاتي مننګ بیگانه غونډې ته وویل چې د دوحې په موافقه کې د افغان جون او ښځو د ملاتړ موضوع ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
یقینا موږ ونه لیدل چې په دې موافقه کې د ښځو او نجونو په ملاتړ څه ویل شوي وي. همدارنګه موږ داسې یو ضمانت هم ونه لید چې که څوک پر نجونو او ښځو ظلم وکړي نو حساب کتاب به ورسره وسی، او داسې شرط هم نه پکښې وینو چې نجونو ته باید ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکړل شي.
د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال په مشرۍ په بیگانې غونډه کې د دوحې د موافقې او افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه هم له ښاغلي خلیلزاد څخه پوښتنې وشوې. د کمیټې ځینې غړو له افغانستان په بیړه د امریکایي سرتیرو پر وتلو انتقاد وکړ. خلیلزاد په ځواب کې وویل چې د امریکایي پوځیانو وتل د بایدن د ادارې لپاره یو انتخاب و. ولسمشر بایدن د دې انتقادونو پر وړاندې تل د خپلې پرېکړې دفاع کړې ده. افغانستان ته د سولې دروستو تر عنوان لاندې د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د دوه موافقه ل 13 میاشتنۍ خبرو اترو ورسته د 2020 کال د فبروري په 9مه د ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ پر مهال د دوه په پلازمینه قطر کې لاسلیک شو. د موافقه خلیلزاد او ملا عبدالغنی برادر چې اوس د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال دی لاسلیک کړه. کڅه هم د دوه په موافقه کې د 2020 کال د می لومړۍ نیټه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو ورځ یاد شوې. خو د ولسمشر بایدن د پریکړې په اساس ټول امریکایي ځواکونه د 2020 کال د اگست په 1 پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه اونۍ وروسته ووتل. په دې موافقه کې راغلي طالبانو ژمنه کړې چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې له هغې ډلې القاعده شبکې ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې متحدو ایالاتونو ته ګواښ وکړي. امریکایي چارواکو مخکې هم طالبان د دوهې له موافقې په سرغړونه تورن کړي، ځکه د دوی په وینا د القاعده په ګډون له تروریستي ډلو سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستي راپور کې ویل شوي چې طالبانو له القاعده سره خپل اړیکې ساتلې دي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او د خپل حکومت پر ضد تبلیغات یې بللي. د امنیت شورا په وروستي راپور کې چې دوه اونۍ مخکې خپور شو راغلي، القاعده په افغانستان کې 8 روزنیز مرکزونه جوړ کړي چې 4 په غزنی، لغمان، پروان او روزګان ولایتونو کې دي. د دې راپور له مخې دا شبکه په پنجشیر ولایت کې د وسلو یو زیرمه لري او په کابل، هلمند، هرات او فراه کې د ځان لپاره تاسیسات جوړ کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ایران روغتیا وزارت ویلي چې هر کال ګڼ افغانان او عراقیان د درملنې لپاره د غیوات وزیر ایران تسنیم خبری آژانس چهارشنبې پر ورځ د ایران د روغتیا د وزیر بهرام عین اللهی له قوله ویلي له دې سره ایران هر کال 1 میلیارد ډالر عواید هم ترلاسه کوي. یو شمېر افغان ناروغان ایران ته د تلو لامل په افغانستان کې د مناسبو روغتیایي اسانتیاو نشتوالی په ګوته کوي. په دې اړه جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
د ایران د روغتیا وزارت خبر ورکړی چې د دې هیواد روغتیایي سکتور ته ډیری ورتلونکي ناروغان افغانان او عراقیان دي. د ایران تسنیم خبری آژانس د ایران د روغتیا د وزیر بهرام عین اللهی له قوله ویلي چې له دې لارې هر کال ایران 1 میلیارد ډالر عاید ترلاسه کوي. که څه هم د ایران د روغتیا وزیر د هیواد په روغتیایي برخه کې د ورتلونکو افغان ناروغانو کره شمېره نه ده په ډاګه کړې، خو ویلي دي چې تیر کال د افغانستان، عراق او دریش په تنورو هیوادونو 1.2 میلیون ناروغان د درملنې لپاره ایران ته ورغلي دي. عین اللهی ټینګار کړی چې یاد هیواد ته د ټولو داخلیدونکو کسانو 40% د روغتیا د برخې مراجعین دي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری افغانان پاکستان او هند په ګډون ځینو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو ته د درملنې لپاره ځي، او د ځان او کورنۍ د درملنې لپاره میلیونونه ډالر دغو هیوادونو ته له ځان سره لیږدوي. یو شمېر دغه ناروغان ایران او نورو هیوادونو ته د خپلو ناروغیو د درملنې لپاره د تګ لامل په افغانستان کې د مناسبو روغتیایي اسانتیاوو نشتوالی بولي او وایي چې دا کار د اړتیا له مخې کوي. د هرات ولایت اوسیدونکی یونس وایي چې د دې د یو ملګري وینه کمیده په هیواد کې د درملنې د امکاناتو د نشټوالي له امله اړ شو چې ایران ته ولاړ شي. یونس ازادي رادیو ته وویل
زموږ د یو ملګري وینه کمیده، زموږ په سیمه کې یو روغتیا کلینیک شته خو درملنې ښه پایله نه درلوده. د هرات په مرکز کې هم د درملنې هڅه وکړه خو بیا هم روغ نه شو. ډاکټران ورته وویل چې دلته د درملنې امکان نشته او باید بهر ته ولاړ شي. بیا ایران ته ولاړ او بیا ترستون شو، خو لا یې هم ستونزه په بشپړه توګه نه ده حل شوې.
عزیز ګل افغان بیک یو افغان چې څو ځله د ایران روغتونونو ته د درملنې لپاره ورغلی وایي چې هلته د افغانانو د درملنې لګښت څو چندل وړ دی چې دوی یې پیسې نشي پوره کولای.
یو ورځ ناروغه شوم، کله چې ډاکټر ته لاړم د ایراني اتباو د فیس په پرتله د افغانیت په اوڅخه څلور چنده زیات اخیستل کېدل. کله چې افغانان مراجعه کوي د دوی ټول لګښتونه څلور چنده کېږي. دا هغه څه دي چې ما په خپلو سترګو ولیدل. موږ وویل ولې دوی وویل چې د افغانانو لګښت توپیر لري.
ما ناروغان د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانستان کې دننه د ناروغانو د تشخیص او درملنې لپاره لازمي اسانتیاوي برابر کړي، څو غونډوي هوادونو ته لږ اخلاص او لورته ستونزو سره مخ نشي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا د وزارت ویاند شرافت زمان د دغه راپور تر خبرېدو پورې د دغو افغانانو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو دغه وزارت مخکې ویلي و چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې له درې سوه زیات کلینیکونه او روغتونونه جوړ کړي او د دوی فعالیتونه په افغانستان کې د موجوده اړتیاو او د نړیوالو روغتیایي سازمانونو فعالیتونو سره همغږي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي و چې د بهرنیو مرستو کمیدل او پر ښځو د طالبانو بندیزونو د افغانستان روغتیایي سیستم سخت زیانمن کړی دی او د دغه هیواد د میلیونونو اوسیدونکو روغتیا یې لږ واک سره مخ کړي. د بیپولو ډاکټرانو سازمان هم د روان کال د غویي په میاشت کې ویلي و چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ډېرې مودې راهیسې د بشري ځواک او بودیجې د کمښت له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دی. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان د روغتیایي سیستم طبیعي زیرمو د ویجاړېدو، د روغتیایي پرسونل کمښت، د روغتیایي وضعیت د خرابوالي او د روغتیایي اړتیاو د نه برابرولو له امله د خلکو په منځ کې د مړینې ګواښ هم ډېر کړی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل وای د غزه د ترنګ تر ټولو لوی فعال روختون باندې بریټ کړه. په غو ویډیوګانو کې چې لدی روختون څخه تر لاسه شوی ناروغان او نور خلک په ډیر بد وضعیت کې ښکاری. اسرائیل وای په دې روختون کې حماس ډلې اسرائیلی برمته ساتل، خو حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه تروریستي ډله بولي دا ادعا رد کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکال په ریپورت کې.
د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیایي چارواکو پرونو ویل چې اسرائیلو پر ناصر روختون چې د غزې د تړنګي یوازینی لوی فعال روختون دی برید وکړ او د روختون لسګونه کارکونکي، ناروغان او کورنۍ بې ځایه شوي کسان له هغه ځایه وایستل. د غزې جګړه د اکتوبر په اوومه وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي پر اسرائیلو برید وکړ. 1200 کسان چې اکثر ملکی وګړي وو وژل او 2350 تنه نور یې یرغمل کړل. اسرائیلو په ځوابي حملو کې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا ل 28 زیات کسان چې په دوی کې هم ډیری ملکی وګړي وو وژل. د اسرائیلو پاوز پر ناصر روختون برید دقیق او محدود بللی او ویلی دی چې دا اقدام یې د هغو کشفي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته وکړ چې ګنې د حماس ډلې وسلوالو په دې روختون کې اسرائیلي برمته ساتل او د ځینو یرغملو مړی یې هلته پټ کړی وو. حماس ډلې دا ادعا رد کړې ده. د دې ډلې یو جګپوړي چارواکي سمې ابو زهوري پرون وویل چې اسرائیل د ناصر روختون په اړه هم هسې دروغ ویل کده نورو روختونونو په اړه چې مخکې له دې ویل. خو د اسرائیلو د پوز ویان دانیل هګاری وویل دا حساس عملیات په ډیر دقت او د ځانګړو ځواکونو لخوا چې د دې ډول عملیاتو په برخه کې ځانګړې روزنه ورکړل شوې تر سره شول. هغه زیاته کړه چې له دې پوځي عملیاتو د اسرائیلو هدف دا یقین تر لاسه کول و چې دا روغتون باید د غزې د ناروغانو علاج ته دوام ورکړي. هګاری وویل په دې اړه د ناصر روغتون له کارکونکو سره څو ځلې خبرې شوې دي. د اسرائیلو د پوز ویان زیاته کړه چې هیڅوک د روغتون پریښودو ته مجبور نه دي. خو په هغو ویډیوګانو کې چې رویټرز خبري اژانسی د ځینو اصلیت تایید کړی، د روغتون مخې ته ګډوډي، نارې سوري او ډزې ښکاري او په نورو تصویرونو کې په تیاره دهلیزونو کې لوګي او دوړې لیدل کیږي. د غزې د روغتیا وزارت ویان اشرف قدرا وویل پر اتلونکو څلورشتو ساعتونو کې به د روغتون د اړتیا وړ تیل پای ته ورسیږي. هغه خبرداري ورکړ چې د جدي څارنې په څنګه کې د شپږو ناروغانو په ګډون چې حالت یې نازک دی، په روغتون کې د ناروغانو او بې ځایه شویو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ دی. خو د اسرائیلي پوځ ویان وویل چې له نړیوالو مرستندویو ټولنو سره په همغږۍ کې د روغتون ته د دارو درملو او تیلو د رسولو چارې تنظیم شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د کونړ او نورستان یو شمیر اوسیدونکو وایي د افغانستان په اړه چې هر چیرته او هر غونډه جوړیږي باید پکې د افغانانو اوسنۍ ستونزو ته حل لارې ولټول شي. دوی په وینا چې دلته نور د جنگونو مخاوني ول شي بنسټیزې پروژې پیل شي. په دې اړه باندې تفصیل په دغه ریپورت کې اورو.
د کونړ نورستان یو شمیر اوسیدونکو وای د افغانستان په اړه چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د اروپای اتحادیې او د مرکزی اسیا د هیوادونو د استازو ترمنځ کوم غونډه روانه ده او یا هم د تورته نور غونډه جوړیږي، باید د افغانستان ستونزو ته پکې دایمي حل لارې ولټول شي. دلته د بنسټیزو پروژو پیل کولو کې افغانان سره مرسته وکړي چې دا کارونه به هم د افغانستان پر روانو امنیتي او اقتصادي حالاتو مثبت اغیز وکړي او هم به ترې نور هیوادونه ګټه پورته کړي. حاجی نصر الله خان ساپه
کومه پیسې چې ساري دغه د ولست راځي شي او په بنسټیزو پروژو باندې کار وشي لکه برقونه بندونه او انداز فابریکې وده وکي، هم دې څنګه د ریل ګاډو د سیستمونو چې د یو هیواد نه بلته په داخل کې د پرتلې او د ریل ګاډ د اونې فلول شي. په خان سره دا ډېر ضرور دی، درې خمولار مرتبل کی دا باید پرشتا سره شروع شي، ځکه په دې کارونو کې خلکو ته کار پیدا کی، وزګار خلک چې ختم شي، غربت ختم شي، خپل جمعونه ختمیږي، خپل ولس خوشحالیږي، امنیت راځي.
د دوی په وینا چې افغانان په تیر نږدې نیمه پیړۍ کې پردیو جګړو سخت ځپلې دي او نور د جګړو توان نه لري، نو د بشکک په څیر غونډو کې ګوندین او نور هیوادونه باید ژمنه وکړي چې په افغانستان کې به د نیابتي جګړو او جګړه مارو ډلو ملاتړ نه کوي. فضل واحد افکاری او نصر الله خان صافه
نو موږ د جګړو نه ستړیو، جګړې نه غواړو، غوښتنه هم دا ده چې دغه د جګړو دروازې د په افغانانو باندې نورې بندې کی او د پرمختګ علم او ترقی دروازې د منګه ته پرانستل شي.
وسلوالو ډلو چې کوم تمویل کیږي یا پټ یا ښکاره توګه کوي دا په قطعي صورت سره نور بند شي، د افغانستان نه بند شي، په افغانستان کې بند شي. د دې موږ طرفدار نیم 50 کال افغانستان په دې وینو کې لمبیږي، په دې جنگونو کې، په دې ناخوالو کې، په دې غربت کې.
د کونړ او نورستان ولسونه له نړیوالې ټولنې د بشکک او نور غونډو له جوړونکو او ګډونوالو څخه غواړي چې په پاکستان او ایران کې افغان کډوالو سره د کیدونکو چلند مخنیوي وکړي. دوی ته د وخت ورکولو ترڅنګ د خپل مالونو او پانګې د انتقال اجازه هم ورکړي شي او همدارس بیرته راستنیدونکو سره د هیواد په داخل کې مرستې وکړي، څو په خپل وطن کې د کار خاوندان شي او بیا کډوالۍ ته اړ نشي.
azadiradio.com ورزو روزګان ته حالت په مرکز ترینکوټ ښار کې خلک د څخاک د پاکو اوبو له نشټوالي شکایت کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
د روزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د څخاک اوبو ته لاسرسي کم شوی او د لستون د سره مخامخ کړي دي. حمید الله چکوری په خیرو کاریز کې دی او د ترینکوټ ښار ته د اوبو په ترلاسه کولو په سیراغلی وای په سیمه کې د ځمکې لاندې اوبه دومره کښته تللی چې آن 330 متر پورې خلکو برمی وهلي، خو بیا هم اوبه نه دی کړي.
د پاکو اوبو خو ځکه چې په خیرو کاریز کې ګرسره نسته، مشکا اوبه په کاری دوغه نه لري، ځکه د توایم چې څلور پنځه مشته ها خواته مش پاکي اوبه د نلکی سه هم راوړو، هغه په ټانکی کې ټانکی هغه داسې کړی چې په یو کال پاکستاني یا تا دښنه بسری نیولې د دې خداګر کلی وبوړي یا ټول خیرو کاری زغه زکه چوبک شته سوي دي پارکور کې کوم برمی دی، هغه برمی او چې سوي دي بس ګر دې مهم ځای سره وړي، هغه داسې ناپاکه ځای چې په کلونو پرلوسوي نه صفسوي نه.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یو یونیسف ته 2023 کال په ورستۍ میاشت کې په ورزګان کې د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې د دې ولایت نیمایي وګړي پاکو اوبو ته لاسرسي نه لري او خپلې د اړتیا وړ اوبه په ډېرې سختۍ سره پیدا کوي. د ورزګان خلک چې د اوبو کمښت زیات اندېښمن کړي وایي په دې ولایت کې د اوبو ټولې هغه زیرمې چې په تیرو کلونو کې به خلکو ورڅخه ګټه پورته کول سږ کال په مطلق ډول وچ شوي دي. کریم الله د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی.
تو بل کول لري تا خو نه ماده تمر په دغه خیروب کاریز کې ورته ګور تقریبا یو ایت به برمی هغه کوم په ماجد کې به د تقریبا نه موږ خپل کور سره ډیر ډیر مزل پسکو ښنیم چې یو بیا هغه وبر اوړي، نو تا یې ډیر زیات ځکه چې برمی یو ود بیا او کلی ډیر باندې زیات، نو تا ګټ مو زری وسره کې ډیر ډیر نو کچیر چټلې وب موجود دي، نو خو دا معلومدار خبر د جن شلامی کچیر کور تر اړو سیغه مو چشل سی په فرخ په نور شانو کې استفاده ځنی وسی، نو علایم ډیر زیات مثلا مشرمه د نسناس په نورغي باندې تا کې جوړ درګه د سال په نورغي باندې تا کې نور علایم ډیر زیات شغه کچانه تا.
د مرکز ترنکوټ اوسیدونکو شاولی بیا وایي چې په تیرو کلونو کې د غلطه د اوبو چینې موجودې وي، خو زیاتوي چې اوس د اوبو اندازه دومره کښته سوي چې نږدې 50% ژورې څاګانې هم وچې سوي. په همدې حال کې په اروزګان کې د طالبانو سیمه ییز مسؤلین هم د اوبو د کمښت ستونزه مني، خو زیاتوي چې دوی له بېلابېلو لارو هڅې پیل کړي تر څو د اوبو په برخه کې شته ستونزه حل کړي. د اروزګان د والي ویان انسان الله حماس ازادي راډیو ته وویل چې دوی د یو شمېر موسساتو په مرسته هڅې پیل کړي څو هغه سیمې چې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هلته ژورې څاګانې ووهي او یا هم د نورو لارو څخه ورته د پاکو اوبو زمینه برابره کړي.
د وچکالۍ مشکل خو سل کال نه بلکې 4 کاله کېږي چې دغه وچکالۍ شته، د تنها افغانستان کې بلکې ټول دنیا کې. او بیا د اوبو دغه کوم زیرمه چې ده هغه مخ په ښکته روانه ده، خو اوس د اوبو د ذخیره کولو لپاره چې اقدامونه جوړ شوي دي، اوبو سطح مې انشاءالله په دغه چې اقدامو سره باران نه ووري هغه به اوبه ذخیره شي، هغه د اوبو ذخیرې چې د زیرمې چې د ځمکې لاندې دي هغه امید څه شي بېرته خپل سطح ته راجګ شي، پخوانۍ اندازې ته برابرې شي. او بل د هغه په اړه باندې د پاکو اوبو ته لاسرسي په اړه باندې چې د ولایتي اداره هغه د موسساتو سره او خیریه بنسټو سره په تماس کې ده، هغوی ته یې خبرې کړي، هغوی ته یې لارښوونې کړي تر څو خلک چې هغه پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هغوی لپاره د پاکو اوبو زمینه برابره کړي، هغوی ته څاګانې ووهي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د تیرې جنوري میاشتې پر 1 نیټه په یو راپور کې افغانستان په تیرو 10 کلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ هیواد ګڼلی دی.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ورزو کندار ته کندار کې وی میرمنې په خپل شخصي لګښت غالي وبدلو یو مرکز جوړ کړی. دا میرمن وایي لدې لارې د نورو ښځو د روزلو ترڅنګ د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوې هم پوره کوي. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه ریپورت.
د کندهار ښار اوسیدونکي زینب څوکلون وړاندې دی په ډیرو کومو امکاناتو په خپل کوچنی کرایه کور کې د غالي وبدلو دغه مرکز جوړ کړی دی. زینب وایي دلته د غالي وبدلو لاري د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي او هم د څو تنو نورو بېوزله مېرمنو د روزلو ترڅنګ هغوی ته د کار زمينه برابره کړې ده. دا وایي کارځای کوچنی دی او هم د صنعت په برخه کې د کافي امکاناتو د نشتون لامل له سختو ستونزو سره مخ ده، چې په دې برخه کې د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي.
مقصد ځای نه لرم کې ځای شي قطع ځای وو شاګردان ډیر سي کار شي پښتفتو کې شي سم ډیر خوشاله کېږم کې ځای نه کې زما ځای تنگ دی بخي تم ځای دی شاګردانم لرم یو 15 شاګردانم سه خپلم کار بر کوم نمشنه نموش به پیسې وخصل و موس باز بلاغ جروم به بازار که خرسوم تر رانیسوم اغا ده مشنانی رانیسوم ده دسته رانیسوم اغا شیان قچی رانیسوم بس به خپل کرایه به دودی و گل دودی به ده رکم پیدا کوم.
په دغه مرکز کې په کار بوخت میرمنې چې د بیوزلۍ لامل په ډیرو کومو امکاناتو او لږو پیسو کار کوي وای بیکاری او لبلې خوا سختي مجبوری دي تار کړی ترڅو د غالي وبدلو زده کړې ته مخه کړي او د دې کې سبب لاري د خپل کورنۍ لپاره اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. د دوی په خبره اوس یې غالي هیڅ بازار نه لري او نه هم د پخوا په څیر په شبه خرڅیږي چې لکه بلې دوی ته هیڅ ګټه نه کوي.
موږ چې اوس جدا جرو زموږ دغه خرڅ کېږي د کور خرڅ چې بیا دا چې دی په بازار کې سم نه خرڅیږي ارزانه به لري. موږ دا خواهش لرو چې په اوسه بازار ورته پیدا شي او چې زموږ اقتصاد هم قوي شي او د هغوی هم سم شي. موږ وایو چې اوسه بازار ته پیدا شي او زموږ دا شیان په لوړ به ولر شي او اوس چې دی بازار کې دا ارزانه خرڅیږي څوک دونه ډیر داغور ته توجه ورته نه لري.
د دولت سره موږ خواهش کوو چې دا یو ښه فراخ ځای مشترک دغه موږ استاد هم یسو دانی شاګردان ورکي چې دا موږ استاد هم بیا موږ هم د دې سره ډیر تشکر وکړو چې موږ ته یو ښه کومک را سره وسی.
په دغه مرکز کې عبدالسوی غالي د زینب د خاوند ګل محمد لخوا په بازار کې پلورل کیږي. ګل محمد وایي که څه هم د لاسي غالیو بیه د پخوا په پرتله ډیره ټیټه ده خو د اقتصادي ستونزو له امله خلک اوس مهال د پخوا په څیر لاسي غالي نه رانیسي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.